ماسپخین دو بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ رادیو په دې یو سات خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. زه احمد تکلی وړاندې کوم. د ستر صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د فدراسیون پرون په یو بیان کې ویل چې د مرستو د رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا لیدل کېږي. په بیان کې راغلی دی چې د دې کړکیچ د عواملو د جرړو موندل د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی له مخکې ویلي وو چې په بودیجه کې د خورا ډیر کمښت له وجې به له روانې میلادي میاشتې وروسته دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي. هندي رسنیو د استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان له جنرال قونسلې زکی وردک څخه 25 کیلوګرامه سره زر نیول شوی دی. د ټایمز اف انډیا د خبر له مخې دا سره زر هغه مهال ضبط شول چې میرمن وردک له دوبۍ څخه هندوستان ته ستنېده. ورځپاڼې د دې سرو زرو بیه 13.5 کروڑ هندي روپۍ خودلی او وایي د میرمن وردک پر ضد د سرو زرو قاچاق قضیه ثبت شوې ده. ورځپاڼې لیکي پیښه د اپریل په 25مه شوې وه، خو دا ځکه تر اوسه نه ده نیول شوی چې ډیپلوماتیک مسؤلیت لري. ورځپاڼې چارواکو ته د سپیناوي په اړه د میرمن وردک د بیان یوه برخه هم راخیستې ده چې وایي په دې اړه حیرانه شوې او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو د 15 تنه افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا بندیان 13 پنجشنبه هیواد ته راستانه شول. د دې وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله په پاکستان کې بندیان وو. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د اسرایلو په عملیاتو کې په ځپل شوي غزه کې اوس پورا قحطی راغلې ده. غزه له څه باندې شپږ میاشتو راهیسې د درنو جګړو او د اسرایلو لخوا د فلسطینیانو قلمرو ته پر خوراکي موادو د سختو محدودیتونو له کبله له ډیر سخت ناورین سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام مشري سندي مکین لومړنۍ نړیواله مخکښه مشره وه چې په لومړي ځل یې وویل د غزې هغه اوسیدونکي چې د کلابندۍ تر ټولو بد حالت کې راګیر دي د قحطۍ حالت ته نږدې شوي دي. میرمن مکین پرون له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې سبا یکشنبه خبریږي وویل په غزه کې وحشت روان دی. په شمال کې قحطۍ راغلې او دا قحطۍ د جنوب خواته هم روانه ده. بلخوا د حماس د مرکزیانو پلاوی د اوربان لپاره د اسرایلو د طرح په اړه د خبرو لپاره مصر ته رسیدلی دی. د مصر دولتي خبری اژانس القاهره نیوز د جکپورو چارواکو له قوله چې نمونه نه دی اخیستي راپور ورکړی چې وایي د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او اسرایلو ترمنځ په خبرو کې د پاموار پرمختګ شوی دی. او فرانسا د لومړي ځل لپاره په ویتنام کې د هغې جګړې یا توغونډې ته بلل شوې چې په نتیجه کې په هندوچین سیمه کې د فرانسې استعماري ځواک پای ته ورسېده. پاریس پرون خبر ورکړ چې دفاع وزیر سباستیان لیسورنو په روانه اونۍ کې د دین بین پو د جګړې د اویایمې کلیزې په یادغونډه کې د فرانسې استازیتوب وکړي. د فرانسې دفاع وزارت ویلي دا چې ویتنام د لومړي ځل لپاره فرانسه د مراسمو ته بولي ښایي چې دا هیواد غواړي د راتلونکي لپاره له فرانسې سره ښه اړیکې وپالي. دین بین پو په 1945 میلادي کال کې د ویتنام په شمال کې د ویتنام د کمونیست پاوز پر ضد د هغې مشهورې جګړې ډګر و چې په هندوچین کې د فرانسې استعماري واکمنۍ پای ته ورسوله.
د ژوند رنګونه
درنو دوستانو ستړي مشي د ازاري رادیو د دې اونۍ د ژوند رنگونه خبرونه کې مو یو ځل بیا زه اجمل اند هرکلی کوم. که تاسو د دې خبرونه دایمي اوریدونکي نو حتما به خبرې چې موږ د ژوند رنگونو په خبرونه کې بیلابیل موضوعات یا د ژوند بیلابیل رنگونه راخلو. ډیر کله د افغان کروندګرو د قانانو او هغوی چې په کرکیله بوختي د هغوی ستونزو ته تم کیږو. کله ناکله د نړیوالو ورځو په مناسبت باندې خپرونې لرو او کله ناکله له داسې کسانو سره چې هغوی په یوه برخه کې کار کړی وي له هغوی سره د زړه خواله کوو او تاسو سره د هغوی د ژوند رنګونه شریکوو. بشکه چې د تاسو ټلیفونونه هم په دې خپرونه کې راځي او هغه مخلو. نن د می د میاشتې درېیمه نیټه ده. د می د میاشتې درېیمه نیټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. مطبوعات او ازادي په څه معنا ده؟ مطبوعات یا په معاصره ژبه کې رسنۍ هغه څه دي چې باید په ازاد بې پرې توګه خلکو ته معلومات ورسوي. دا باید د دولتونو نړیوالو سازمانونو له اغېز فشار نه لرې یا وکولی شي چې په خپلواکه توګه کار وکړي. خو مطبوعات داسې آزاد نه دي چې دوی په خپلو کې هیڅ معیار نه لري. د نړۍ ټولې رسنۍ د ټاکلو نړیوالو ژورنالیستیکو معیارونو تر حاکمیت لاندې کار کوي. په هغې کې ګزارشونه او ریپورټونه باید یو طرفه نه یي، یو اړخیز نه یي، معلومات باید دقیق یي. ډېر معیارونه شته دی چې یو ژورنالیست چې کله ریپورټ یا خبر جوړوي هغې ته باید پام وکړي او له هغې معیارونو نه نشي کولی چې په ازاده توګه څه چې غواړي هغه ووایي. باید د ژورنالیزم معیارونه په پام کې ونیسي. خو د نړۍ حکومتونه، زورواکي او همدارنګه لوی سازمانونه، اقتصادي سترې کمپنۍ دا نشي کولی چې د مطبوعاتو او رسنیو په کار کې مداخله وکړي او رسنیو ته ووایي چې څه ووایي څه ونه وایي. ولې باید رسنۍ آزادې وي؟ ګټه یې څه ده؟ په نړۍ کې د انسانانو ترمنځ د دې ډېر امکان شته چې یو څوک له خپل واک نه، له خپلو پیسو نه ناوړه استفاده وکړي. دا د رسنیو دنده ده چې دغه ناوړه استفادې، دغه ناسمې استفادې او هغه ستونزې چې یوه ټولنه ورسره مخ ده دا رابرسیره کړي او له خلکو سره یې شریکې کړي څو خلک وتوانېږي چې په خپلواکه او ازاده توګه تصمیم ونیول شي، چارواکي حساب کوونکي وګڼي، له چارواکو نه حساب وغواړي او که له چارواکو نه خوا په نوره نړۍ کې لوی ستر اقتصادي شرکتونه، کمپنۍ دا د خلکو په ژوند باندې اغیز لري. که یو تجارتي لوی شرکت له خپلو هغه حدودو نه چې قوانینو ورته ټاکلی سرغړاوي کوي او مخه یې نه نیول کیږي رسنۍ په اړه ریپورټونه ورکوي. په همدې خاطر خو په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره دا حق په نړیوالو قوانینو کې تضمین شوی او ویل شوی دی چې مطبوعات باید آزاد اوسي. خو آیا رښتیا رسنۍ آزاد دي؟ په ټوله نړۍ کې په ځینو کې ډیر کم، په ځینو کې زیات مطبوعات د بېلابېلو لورو تر فشار لاندې دي. کله چې رسنۍ یو ریپورټ ورکوي معلومه خبره ده چې یو لوری لکه د قاضي په یوه پرېکړه کې چې یو لوری به خوښ نه وي بل لوری به خوښي دا پیښیږي او وخت نا وخت د مطبوعاتو کارمندان، ژورنالیستان او خبریالان د بېلابېلو لورو تر فشار لاندې راځي. په نړۍ کې بیا ځینې هیوادونه چې له جګړو سره مخ دي یا قوانین پکې په سمه توګه نه تطبیقیږي یا د داسې واکمنو لخوا اداره کیږي چې هغه ټولواکي غواړي یا داسې قدرت غواړي چې په هغې کې ولسواکي، ډیموکراسي د خلکو نظر نه وي، هغوی بیا تر ډېره پورې د رسنیو د سانسور او غلي کولو هڅه کوي. په نړۍ کې وروسته پاتې هیوادونه په اماسې چې په نورو برخو کې شاته پاتې دي د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ یا د رسنیو د ازادۍ په برخه کې هم وروسته پاتې دي. افغانستان هم همیشه په دې برخه کې له ستونزو سره مخ و. که هم په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت پر مهال باندې په افغانستان کې رسنیو پراخه ازادي ترلاسه کړه د قوانینو له مخې او وده یې وکړله، مختلفې ازادې رسنۍ رامنځته شولې. خو داسې نه و چې دغه رسنۍ دي د وخت د واکمنو زورواکانو او د وخت د حکومت د سیاسي مخالفانو له فشار او ناندرو سره نه مخ. آن د ولسی جرګې یو وکیل کولای شول چې په رسنیو فشار راوړي. کله چې په افغانستان کې وروستی سیاسي بدلون راغی او طالبان واک ته ورسېدل د ګڼو نړیوالو سازمانونو په وینا په رسنیو باندې محدودیتونه نور هم زیات شول. طالبانو په پرله پسې توګه داسې قوانین او داسې نوي اصول وضع کړل چې د رسنیو فعالیت هغسې چې په ازاده توګه ترسره کېده تر سویرې لاندې راوست. ګڼې رسنۍ څه د وخت د حکومت د فشار له کبله او څه هم د مالي امکاناتو د نشتوالي له کبله وتړل شوې. ګڼ خبریالان له هیواد نه ووتل او هغه چې رسنۍ چې دا مهال په افغانستان کې دننه فعال دي او هغه خبریالان چې په افغانستان کې فعال دي هغوی هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. زما همکاري د رسنیو یا د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه یو رپورټ جوړ کړی دی. دا رپورټ به واورو وروسته. یو خبریاله چې په رسنیو کې کار کړی دی، له مطبوعاتو سره کار کړی دی، مریم بارک را سره ده، له هغې سره به بیا خبرې وکړو او له هغې سره به په دې وغږیږو چې یو افغان خبریاله چې خپل کار کوي او غواړي چې خلکو ته معلومات پیدا کړي، که د صحت په برخه کې، که د روغتیا په برخه کې، که د سیاست په برخه کې، څنګه خپل ژوند پیلوي، له کومو لارو نه مخې ته ځي او بالاخره څه خوږې او ترخې تجربې لري. د تاسو ټلیفونونه به هم راخلو، خو لومړی راځئ چې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت زما د همکاري دا چمتو کړی رپورټ واورو.
د مې میاشتې درېیمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په تېرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیز فعالیتونه زیانمن شوي دي. په کور دننه یوې خبریالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار له امله نیول شوې وه، د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې په ټولو کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی، ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه، سانسور، اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبریالان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
په افغانستان کې دننه یو بل خبریال هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
که چیرته هغه څه چې اوسنی حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو، نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي، د اسلامي امارت د استخباراتو له لورې د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، ازار او اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه ادعا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې سوې او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمن ډلې غواړي چې په افغانستان کې د ننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي، او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي، چې 80 پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبره نه خبرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډېر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وي او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکي دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ژمن دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی پر رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمېر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوی چې ډیری له څو مودې بند تېرولو وروسته خوشي سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خپرولو او په خپرونو کې د ښځینه اورېدونکو د اړیکو خپرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږ ورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشې سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوو ټلویزیوني شبکو خپرونې چې ډیری دینی موضوعات خپرول ملي او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خپرونې بندې دي او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ سوي چې ځان سانسور کړي.
د واکمن نظام لخوا ټولې خپرونې سانسور شوي او خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبریالان بې دلیله نیول کېږي. د حاکم نظام او خبریالانو ترمن د بے باوری فضا موجوده ده که وضعیت هم داسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان له ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هماهاله د پولی خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړای دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د مې درېمه د رسنیو له ازادي او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق د درناوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
دوستانو واوریدل چې نن جمعه د مې د میاشتې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې د افغان خبریالانو لپاره څه معنا لري؟ په دې اړه باندې مو تفصیلي رپورټ واورید. دا د ژوند رنګونو خپرونه ده او تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
لژمن سره سم د ژوند رنگونو خبرونه کې د یوې افغاني خبريالي د سیو چا سره چې له رسنیو سره کار کړي له مطبوعاتو سره کار کړي دي د دې په ژوند باندې او د رسنیو او مطبوعاتو سره د کار کولو په برخه کې په لوړو ژورو باندې خبرې کوو. دا مریم بارک ده چې اوس له خپل هیواد نه ډیره لرې مسافره ده. مریم خبرونه تستړې مشي مننه کوي چې زموږ بلنه مو منله. د ځان پاړه دی راته وایا او دا راته وایي چې څنګه دی د مطبوعاتو سره د همکارۍ برخه وټاکله په خپل هغه وخت کې چې خلک تصمیم نیسي چې باید یو کار وکړي. مثلا ځینې خلک غواړي ډاکټران شي، ځینې خلک غواړي انجینران شي، ځینې غواړي ملایان شي او ځینې غواړي چې خبریالان شي. تاسو ولې د خبریالۍ لاره غوره کړله او کلک د خپل ځان پاړه راته وایي چې څه څه زده کړم کړی دي، چیرته لویه شوي او څنګه خبري اړه دي؟
خان صاحب سلامونه تاسو او تاسو ټول قدر من اوریدون کته. زما نوم مریم بارک ده او زه یو افغان خبریاله یم. تاسو د لمړی سوال پاړه به وایم چې زما علاقه ولې ولتیا له ژورنالیزم څخه کله نه چې زه وړه او علاقه ما درلودله او همیشه مې غوښتل د خلکو ترمنځ واوسم او د خلکو اواز وچت کړم او هغه مسؤل ادارو ته ورسوم تر څو وکولای شم د خپل مسلک له لارې له خلکو سره مرسته وکړم. سره له دې چې پوهیږو چې په افغانستان کې د خزینه له ډیرو ستونزو او مشکلات سره مخامخ دي، حتی ځینې کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي، او که چیرې اجازه ورکړي چې مکتب یا پوهنتون ته لاړ شي بیا هم ورته یو مسلک ټاکي، یا خو معلومه اوسي او یا هم ډاکټره. خو زما خوشبختي په دې کې و چې زه په داسې یو کورنۍ کې زیږېدلې یم چې روشن فکره دی او همیشه یې له ما څخه ملاتړ کړی دی، او هغه انتخاب هر څه چې ما انتخاب او زما انتخاب ته احترام کوو، نو دا زما تر ټولو لویه خوشبختي ده. ما خپل کله چې زه له مکتب څخه فارغه شوم، ما خپل لوړ زده کړې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته ورسوه، او وروسته له هغې څخه خپل ژورنالیستي سفر مې د یو کار زده کړې پروګرام یا د انټرنشپ پروګرام له لارې په د افغانستان په یو شخصي رادیو کې مې پیل کړ، او څنګه مې چې ویل د دې مسلک سره زما علاقه ډېره زیاته وه، او ما همیشه غوښتل چې په مسلکي ډول باندې په دې برخه کې کار وکړم او خپلې د پوهې کچه په دې برخه کې لا هم زیاته کړم. د دې لپاره ما ځینې کورسونه وویلې، پرته د پوهنتون څخه خپل عملی کارونه مې زیات کړل، او د دې ترڅنګ مې یو بورسیه ترلاسه کړه چې د اوتیشیا د خوانوا او د هند هیواد تلړم اول ته مخپلې تخصصي زده کړې د ریډیو ژورنالیزم په برخه کې پای ته ورسوله، او د هغه پرته په ځینې نورو پروګرامونو او فلوشیپونو کې هم چې زه شریلانکا ته هم لړم، او د هغې له تلویزیون سره مې کار وکړ، او وروسته د هغې خپل یو ډېرې ښې هیلې او خوب ته چې ما همیشه غوښتل د یو نړیوالې رسنۍ سره کار وکړم تر څو وکولای شم په د نړیوالې په کچه د خپل خلکو غږ ټول نړۍ ته ورسوم، وکولای شم له هغې څخه مرسته وکړم په نړیوالې رسنۍ کې مې کار ترلاسه کړ، او خو ډېره مې له کار سره خپل علاقه درلودله، او همیشه مې غوښتل د خپل خلکو ترمنځ اوسم، د خلکو مشکلات ور موضوع کولای شم چې خپل مسلک للارې د خلکو مشکلات په اړوند ادارو ته ورسوم، او کولای شم د هغې ستونزې حل کړم. خو له بده مرغه کله چې افغانستان سقوط وکړو، زه مجبور شوم چې افغانستان ترک کړم او په یو بل هیواد کې کډواله شم.
مننه. واقعا چې تاسو جالب سفر کړی دی د ژورنالیزم لپاره، په ځانګړي توګه په افغانستان کې د ژورنالیزم کسان چې د ژورنالیزم په برخه کې مسلکي زده کړې کړې وي، یو هغه د ماسترۍ تر کچې او پورته، هغه په نجونو او میرمنو کې دا ډېر کم دي. نو تاسو له ډېر هغه پاخه بنسټ نه ژورنالیزم ته راغلي، لومړنۍ زده کړې په کوم ولایت کې وکړې، یا که په بله ژبه وایم د کوم ولایت یې؟
زه خو د کابل کې زیږیدلې یم، د کابل ولایت څخه یم، او خپل زده کړې مې هم د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته رسولې دي.
ښه، نو دا راته وایي چې تاسو چې کله وویل چې د یوې راډیو سره مو لومړنی کار پایل کړ، د په اصطلاح هغه روزنیزه غونډې دوره چې څنګه وو، کومه خاطره یې درته د هغې وخت نه یاده ده؟ د لومړي ځل لپاره چې راډیو کې کار کوي د وی ژورنالیست په توګه، او غږ دی خبريږي یا د وی نتاکیا ویان دی په توګه، صدر ته په یاد دی لاغي وخت نه؟
او زه خوشبخت نه در تاسو وایم چې زه کله چې فارغه شوم بیا وفته ته خدیره بیکاره پاتې نشوم، او ما دا پروګرام ترلاسه کوم کولای شو چې د افغانستان په یو شخصي رادیو کې دا کار ترلاسه کوم، او کولای شم چې هغه زده کړې چې په پوهنتون کې کړې دي هغه په عمل کې پیاده کړم. زه ډېرې ښې خاطرې لرم د خپلې د کار زده کړې دورې څخه، ځکه چې کله چې موږ په پوهنتون کې وو، سو په تیوري ډول باندې ذکر کو او کله چې موږ ساحته زو او ساحته زو اول ته په عملی توګه باندې راپور چمتو کوو، خپل غږ له رادیو څخه او یا د تلویزیون کې ځان وینو، نو هغه یو ډیر ښه احساس چې زه نشم کولای تاسو ته په الفاظو کې یا په کلمو کې بیان کړم، خو زه خوشاله په دې وم چې کله زه عملی ساحې ته راغلم ما ډېرې ستونزې ونه لیدلې، ځکه چې خوشبختانه د افغانستان تحصیلي کچه هم په دې وروستیو کې د جمهوریت په دوره کې ډېره لوړه شوې وه. موږ خپل په پانتون کې ډېر عملي کارونه کول او زما ځینې همکارانو موږ ته ویل چې کله موږ په پانتون کې وکړه چې ساحې ته راغلو نو ډېرو ستونزو سره مخ وو، ځکه چې موږ نشو کولای هغه درسونه چې په تیوري ډول موږ ویلي وو په سادګۍ سره عملي په عمل کې پیاده کړو. خو زه خوشحاله په دې وم چې ما په پانتون کې هم موږ راپورونه درلودل، عملي کارونه مو کول، ما ډېرې ستونزې ونه لیدلې او تر ټولو ښه خاطره دا ده چې زه له ډېر ښه خلکو سره زما سره کار و. او ژورنالیزم زما له نظره د علم نه زیات یو هنر دی، څومره چې انسان ډېر کار وکړي، څومره چې ورځ په ورځ تجربې زیاتې شي، هغه نور هم هماغه انسان نور هم مسلکي کېږي. او زما ښه خاطره دا وه چې کله زما د دوه میاشتې او درې میاشتې د کار زده کړې دوره پای ته ورسېدله، زه وتوانېدلم چې د رسمي کارمند کارکوونکي په توګه باندې په هغه اداره کې وګمارل شم.
ډیره مننه. په افغانستان کې که څه هم اوس د طالبانو په واک ته رسیدو سره شرایط نورم سخت شوي دي، د رسنیو لپاره په ځانګړې توګه نجونې له ښوونځي نه منع دي، له پوهنتونونو نه منع دي، نو اوس خو شرایط ډیر سخت شوي، خو پخوا هم د نجونو لپاره شرایط اسانه نه وه، ټولنیز اجتماعي شرایط، حتی په ځینو ځایونو کې د قوانینو په برخه کې هم مشکلات وه، خو تر ټولو غټ اجتماعي مشکلات وه. هغه مشکلات له کور کلی نه را نیول کېدل تر کوڅې پورې او هم تر کارځای پورې نسبتا نارینه ژورنالیستانو او خبریالانو ته ښځې له زیاتو او نجونې له زیاتو ستونزو سره د خپل کار په برخه کې ستونزې خو نه خنډونه او ستونزې او مشکلات سره مخ کېدلې، د خپل ځان او د خپلو همکارانو یا هغه نجونې او چې تا پیژندلې چې په رسنیو کې کار کوي یا اوس کار کوي له سړیو سره یا له نارینهو سره یې په افغاني ټولنه کې هغه کار څه توپیر لري او کاري خنډونه چې ورته مخته راځي څه توپیر لري تاسو فکر باندې؟
آن صاحب، دا یو ډېره ښکاره خبر ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو وضعیت ډېر خراب دی، نه تنها اوس بلکې د جمهوریت په وخت کې هم. دا یو ډېر خطرناک مسلک دی، بیا په تېره نجونو لپاره او ښځینهو لپاره، ځکه چې نجونې سربېره د امنیتي ستونزو څخه لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه فرهنګي، کلتوري او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي، او دا ډېره د هغې لپاره ستونزمنه ده چې وکولی شي په دې مسلک کې مسلکي کار وکړي او یا هم په دې برخه کې زده کړې وکړي یا کار وکړي. لکه څنګه چې ما اول کې مو ویلې، زما تر ټولو لویه خوشبختي دا وه چې زما کورنۍ همیشه له ما څخه ملاتړ کوه، مګر زما د مسلک لپاره زما مور او پلار په ټولنه کې ډېرو خلکو څخه پیغورونه اورېدلي دي، او شاید تر ډېره پورې یې له خلکو پټوله چې ونه وایي زما لور په رسنیو کې کار کوي، ځکه چې ما په تصویري رسنیو کې کار نه کوو، نو دا ورته لږ څه ساده وه چې هیڅ خلکو ته ونه وایي زه په کوم برخه کې کار کوم. خو پرته له دې زما ډېری همکاران وو چې هغه حتی زما وس خوړ ویلې چې ته ډېره خوشبخته یې، ستا کورنۍ له تا څخه ملاتړ کوي، خو ما مکتب او خپل پانتون له ډېرو ستونزو سره پای ته رسولی دی. هره ورځ به ما خپل د ورور پلار نه پیغورونه اورېدل، هره ورځ به زموږ په کور کې جنګ و چې ما ته به یې ویل یا پانتون ته مزه یا هم مکتب ته مزه یا په دې مسلک کې کار مه کوه، چې دا د خبرو به زه ډېره غمګینولم. او سره له دې چې موږ ټولنیز او فرهنګي ستونزې لیدلې. کله چې یو ژورنالیستانو په عمومه کې بیا په تیره خزینه ژورنالیستانو په بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکاو او یا هم مایوبېدلې، دا د نورو ژورنالیستانو په ذهنیت او روان باندې ډیر بد تاثیر کوي. زما په یاد دی په 2013 کال کې د اپریل په دیرشمه کله چې د افغان ژورنالیستانو باندې هغه ځانمرګ بریدو شو، زما ډیره خوږه او ډیره نږدې ملګری ډیره تکړه ژورنالیست محرم دورانی هغه خپل ژوند له لاسه ورکا، او زه اولین نفر وم چې د ډاکټر لخوا ماته وویل شو چې دا د خپل ژوند له لاسه ورک. هغه صدمه د هغه صدمه ته قضه تروسه نه موتل، زه تروسه باور نه لرم چې زما خوږه ملګری زما سره نشته، دا یا د هغه فامیل سره مشکلات لیدلی دي.
دا محرم دورانه پاړه باندې بزم دومره وایم چې واقعا چې موږ ټول پاغي پیخه باندې خوشینیو، پاغي پیخه کې چې د 2013 کال کې وشو غالبا چې کلیزې دغه تور از مخ کې و تلینی. محرم دورانه پاغي ورځو کې تازه ل آزادۍ رادیو سره د کار پیلولو په پروسه کې و او د ټریننګ په یو برخه تراغلی و چې د هغې نه وروسته یې رسمن له ازادۍ راډیو سره کار پایلوه، او د موږ دوه نور خبریالان همدارنګه د نورو رسنیو خبریالان هم په هغه پیښه کې شهیدان شول. واقعا چې دردونکې پیښه وه د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره په یو وخت باندې. د هغې پیښې په اړه باندې راته ووایه، هغې ورځ باندې تاسو چیرته وئ، څنګه خبر شوی؟ زه نه غواړم چې مسایل ډیر خواشینونکي خواته لاړ شي، خو په مجموع کې خدای چې اوریدونکي د موږ پوه شي چې خبریالان څنګه له څه ډول مشکلاتو نه تیریږي تر څو پورې هغه معلومات چې دوی د بیلابیلو رسنیو نه اوري هغه دوی ته برابر کړي. د هغې ورځې په اړه باندې راته ووایي، څنګه خبر شوی، کوم ځای کې وئ تاسو، او د دغه پیښې د جریان په اړه هغه تاسو د لیدلوري نه څه وه؟
هغه تور ورځ باندې زه دفتر کې ما د سلامتندار رادیو سره کار کاوه، او د دې پیښې څخه یو ورځ مخکې د څنګه مې چې ویل محرم زما ډیره خوږه او ډیرې نږدې ملګرې وه، او موږ یو ځای سره کار د یو دفتر کې کار کاوه. یو ورځ مخکې له هغې ما هغې سره مسج کوه، ځکه چې زه د هند په بورسیه کې کامیابه شوې وم، او ما ورته ویل چې زه ځم، او خو هغه لکه چې اول نه په مغ انسان باندې کله چې یو انسان مرکیږي شاید هغه روحي خبر اوسي خو احساس نه درلود، او ماته ویل چې ته خو ما پرېږدې زه خو یو تا یو تد معامل کوي. خو دا خبره پای ته ورسېله، ما غوښتل چې ما ټول چې تا ازادي رادیو کې د کار اخلي زه به همکارانو ته وایم، او ماته ویل نه همکارانو ته مو وایا کله چې ما ماش واخیستل له شدمی سره خپل دفتر ته راځم او همکارانو ته ووایم. خو له بده مرغه کله چې دیرشم د اپریل و په هغه ورځ دفتر کې وم، کله چې ما خبر واورئ چې د ازادي رادیو ته نږدې په افغان خبریالانو باندې برید شوی دی، نو زه ما محرم ته زنګ ووهه خو تلیفون یې رخ نه شو، او ما هم ډېر ویډیو نه نیوله، ما له دا د ازادي رادیو نه لږ څه لرې دی، شاید محرم ونه اوسي پکې، یا شاید اوس ځکه چې همدا اوس برید شوی دی هغه دپاره شاید اوس تلیفونونه کار نه کوي. پرې مې خود لاړم، خپله خپرونه مې ثبت کړه، تقریبا یولس بجې وي، یولس بجو شاوخوا کې چې ما کله بیا زنګ ووهه د هغې تلیفون ته یو نارینه جواب ورکړه، او ما ته ډېر جالبه وه چې د دې تلیفون نارینه سره څه کوي. نو ما ورته وویل چې تاسو څوک راستئ، دا خو زما د ملګري تلیفون دی. نو هغه وویل چې زه ډاکټر یم، تاسو یې څه کېږئ؟ ما ورته زه یې ملګری یم او زه یې همکاره یم. ما ته ویل خی بخی لږ، ځکه چې اول دفعه ما خپل
زه نه غواړم چې تاسو ډیر خواشینی کوم، واقعا چې هغه پیښه ډیره مرګونی او دردناکه پیښه وه. هغه وخت د داعش وسلواله ډلې مسولیت په غاړه واخیسته. هغه دوستان چې په دې اړه باندې معلومات نه لري، د 2013 کال د اپریل د میاشتې په درېیمه نیټه د ششترک په سیمه کې لومړی وچاودنه وشوله، کله چې خبريالان د دغه چاودنی د پوخخ لپاره ورټول شول د پیښې ساحې ته چې پکې ګڼ خبريالان و د بیلابیلو رسنیو نه د موږ دوه خبريالان په هغه ساحې ته د تصویرونو اخیستلو دپاره ورغلي وو چې بله چاودنه وشوله او په هغې کې د تاسو د ملګري او د موږ د همکارې مریم محرم وبخی محرم دورانی په شمول باندې نه کسان د رسنیو کارکونکو خپل ژوند وبایله او ګڼ نور پکې ټپیان شول او دا ځکه چې دوی غوښتل خلکو لپاره د پیښه لزایا معلومات راټول کړي چې واقعا دردناک پیښه وه. مریم تاسو راته دی هند سفر پاړه باندې وای تاسو ویل چې هند کې هم د راډیو په برخه کې زده کړې وکړې دا په کومه برخه کې زده کړې وکړلې او سام داسې پکې زده کړل چې له افغانستان نه مختلف ځینې کارونه و یا غوی نوې کومې تجربې درلودې څه شی وو؟
ما د هند په چنئی ښار کې په ساوت انډیا کې خپل د تخصص په رادیو ژورنالیزم کې ترلاسه کړ او واقعا لکه څنګه چې ما وویل چې ژورنالیزم یو هنر دی او موږ هر هیواد خصوصا ژورنالیزم برخه کې لزانه میتودونه لري او هغه سهولتونه هغه وسایل چې شاید هند په خپل پانتون دا کالج یا پانتون په درلوده شاید موږ په افغانستان په پانتون کې نه درلوده دا یو ډیره ښه تجربه و موږ کولای شو پرته له دې چې په رادیو کې موږ څنګه کولای شو پیاوړي او ډیر موثر راپورونه تر جوړ کړو او خلکو ته وړاندې کړو څنګه کولای شو رادیو له خولې رسنۍ یا ټولنیزو رسنیو سره وصل کړو ډیر د مسلک په برخه کې یعنی ډیر پرمختللی کورس ور ډیر شیان متین زده کړ او ډیرې ښې تجربې لرم هغه استادانو چې هلته درس ورکوو په ډیرو نړیوالو رسنیو سره کار کوو او ډیرې ښې تجربې درلودلې چې موږ وکولای شو د هغې له تجربو څخه او له د فرصت څخه استفاده وکړو او خپل د پوهې کچه د ژورنالیزم په برخه کې پیاوړې کړو.
مننه سلامت اوسی. اوریدونکو زنګونه وهی موږ ته د تاسو اجازه یې څو اوریدونکو ټلیفونونه مرا اخلو بیرته زه تاسو ته راګرځم. مهرباني وکړئ څوک ولکم زه خبرې کوي
ملي اجمل ان صاحب محترمه سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترمه اوریدونکو ته خدای پاک وکړي چې روغ او جوړ باسته چې همیشره اوریدونکو عبد الحق اتل هم د هلمند ولایت
څخه اتل سبستړی مشل هلمند ولایت څخه مهرباني وکړئ
مننه خدای پاک دې قدر وکړي تاسو محترمه دې غوښتنې تاسو لرم په اخر کې را بسمه هغه بیا ورسره سره مطرح کوم اول یو سلام خو دوام ان صاحب محترمه د خور چې کومه کیسه وکړه ولان صاحب محترمه د تاسو را ورسولو چې بيخي جنات د کړو یو هغه د دای صاحب محترم د شهادت ورځ چې موږ د پاره مثال د خبر یو غټه غمیزه و دا غره چې دای صاحب شهادت ورسي د هغه موږ د پاره ډیره تور ورځ و بل دغه سیده ژورنالیستان چې په کابل کې په شهادت باندې نه پاره ورسي د مثال باندې ست ژورنالیستان و ان صاحب محترمه نو د خور سم په درنه شیله کوم چې په نور رسنیو کې دا غمیزه دغه بیا ونه کې ځکه اوریدونکې چې خو بل کمالات باندې ځان صاحب محترمه ته په خدای باور وکړه بيخي دا شی م الات مګډ واټ سان صاحب محترم چې دی را خور دا کوم کیسه وکړه نو رسنی بعد ان صاحب محترم بیا پرې پاتې شي خصوصا یو خاص د رسنی سم شي د غلر خاطرې لري ان صاحب محترم چې تاسو ژورنالیست یو خبر جوړي مثال د خبرې ډیر تحقیقات پکې کې مثال د چې بیا پرې راپور نه جوړي چې مثال د خبرې د راپور ار ار مثال د خبرې دی ګوري چې دا مثال د خبرې کار معلومات پکې دي کنه دي او بل دا چې ان صاحب محترم د اسلامي امارات مجاهدین سمګ دا غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو امنیت به خوندي کې په دا وه شرایطو کې ګوري دا څه خبره نه و سم مثال د خبرې په بهر ملکو کې د مثال د خبرې د خپل د امنیت د خاطر سم مثال د خبرې چې دی بل خپل مثال هغه امنیت مثال نه اساسي چې معنا د ژوند ته خطر دی نو موږ د خپل حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې ژورنالیستان ته ډاډ ورکړي چې راځي چې امنیت مل خوندي کوي او ژورنالیستان د پاره مان صاحب محترم لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه بعد به پرې خبرونه دغه کې د یو ډلې مثال د خبرې طرفداري ونی کې او را به خپل دوه غوښتنې تان صاحب محترم چې تاسو لاره مګه تاسو اجازه یې
زبر نه و پښتنه وکم بیا د تاسو هغه وختلې بام واورو د ما پښتنه دا ده چې دا رسنۍ خو ډیره موده نشرات کوي مریم بارکی د خپل تجربه پاړه ویل او یعنی واضح دی رسنیو فعالیت په سیاسي ډګر کې نه دی، په اجتماعي برخو کې دی، په ټولنیزو برخو کې دی. لکه زه خپل ډیر علاقه لرم چې په ځینو اجتماعي او ټولنیزو برخو کې کسان داسې پیدا کړو چې له خلکو سره معلومات شریک کړي، په زراعت کې، په صحت کې، په طب کې، په نورو شیانو کې. فکر کوي دغه معلوماتو ته اړتیا شته د خلکو سره په ورځني ژوند کې سمرسته کوي؟
بالکل ان سم محترم دا خو ډیر ښایسته موضوع ته اشاره وکړه. لاندې کار وکړم سم محترم دا غسی دی ګور د زراعت مثال د خبرې زراعت په بښو کې دا څه رسنی مجامع شاور د شپې او د ورځې سم محترم زه خپل د ماشوم تور د وخت د اصل رسنی مینوالم. نو که د زراعت په بښ کې مثال د خبرې دی او کافور اولی مثال د خبرې زراعت په بښ کې هغه ګټې د خلکو ته رسیدلې دا د مثال د خبرې ګټوري خبرونه ان سم محترم خصوصا د میرمن خبرونه چې کمی تش جوړوي د خدای باور کار سم محترم په کورنۍ کې مثال د خبرې زنانه و دوغه مثال د خبرې ما په هوای د خپل رسنی د لارې د لاسه کړی دي چې څوک دلته مثال د خبرې یو معلم سره یو دا چې بل غټ په سړی و سره چې دوغه مثال د خبرې په حقیقت باندې پوکي. نو د دې حضور استان سم محترم بالکل نه کتاب اشاره ورته کړی
ډیره مننه
بخښ کې مثال د خبرې رسنی باید خپل اصول ادا کړي.
ډیره مننه اوس دې تاسو نه بزواورم مهرباني وکړئ.
مننه تاسو محترم ما غوښتنه دا غوښتای در فنی څخه چې مل په علمن ولایت کې جرنالیست نه لرو د ازادي رادیو یا د بي بي سي رادیو جرنالیست نه لرو او دا تاسو ته به قره معلومات چې علمن د بهترین ولایتو څخه غټ ولایت دی د ټول افغانستان په ولایتو کې نو موږ د جرنالیست نه لرو که تاسو دا مشتابه سمر دا غوښتنه کوي چې مثال د خبري د ازادي رادیو جرنالیست دلته د ځای په شهادت سره تاسو محترم زموږ ډیر مشکلات مثال د خبري دلته داسې مشکلات په جنوبي ولسوالۍ کې ستاسو مثال د خبري رسنی نس کوي چې دلته راځي نو کوي جرنالیست د ازادي رادیو مشتابز ما ځا غوړی یو جرنالیست مثال د خبري د ازادي رادیو په علمن کې معرفي کې نو دا به ډیر خوشاله شان تاسو محترم یو غوښتنه کوم دا غو
مننه د تاسو دا غوښتنه ما یاداش کړه زه به حتمن خپل مشرتابه ته ورسوم دایس دغه ته به یو وار یادونه وکم تاسو یادونه وکړه که څه هم د مخکې تاسو ول چې لاوریدونکو سره دغه ویرجن کیسی بنه شریکو خو الیاس دای تاسو را یاد کو نن د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ ورځ ده. الیاس دای سره ما کلونه لنګدې کار کړی وو یو ال خندا ډکه خلز زلمه وو او کله چې به ریپورت راستو نو د هغه ریپورت به عموما داسې وو لکه یو خګه کیسه چې اوري لکه یو داستان چې اوري ټول عمر به د خلکو په ستونزو او مشکلاتو باندې راڅرخېده. خپله یې له کرنې سره ډېره زیاته مینه درلودله او د کرنې په برخه کې به ډېر ریپورټونه راستول. بالاخره هغه هم د ماین په یو چاودنه کې په شهادت ورسید چې ګومان کیږي تر ډیره پوری علت د همدغه خبریالی وه. نو مطبوعاتو د ازادۍ په ورځ باندې خده چې د الیاس دایي یادونه وشي. تاسو د هلمند یادونه وکړه په هلمند کې ازادي راډیو پراخه اوریدونکي لري. تاسو کې د موږ راډیو واورئ د بګهار دریم او دویم ټلیفون له هلمند نه دی او تر ډیره پورې دا د الیاس دایي هغه هڅې دي چې له دغه ولایت نه ډیر په خلوص او اخلاص باندې د خلکو ستونزې شریک کړي دي او خلکو اعتماد په ازادۍ راډیو باندې پیدا کړي. مهرباني وکړئ بل خبره ما ورم.
مننه خدای پاک د کادر وکړم سم محترم د حکومت سم د خپل حکومت او سمي حکومت سم دا غوښتنه چې دا دایي صاحب مثال د خبرې په قاتلینو پسې وګرځي مثال د خبرې چار ځای مثال د خبرې دایي صاحب قاتلینو ونیسي او عدل او قضا ک ورګان ته وسپاري چې دا غټ جرم کړی ان سم محترم او بل ان سم محترم ستاسو د رسنی سم ډیر شایسته خاطرې لرو الله پاک مقدر وکړي کومه کومه اشاره ورته وکړه مثال د خبرې ډېرې پیدا د رسنۍ د طریقې مثال نور مشکلات تر رسیدګي سوي ده خو یو غوښتنه هم سم محترم نن چې د رسنۍ باسي مثال د خبرې غواړم ستاسو سره به شریکه کوم دا څومره د مخه که ستا یادې ما د خپل بچانو مثال د خبرې ستاسو غوښتنه وکړي چې په دغه اړه باندې راپور جوړ کړي خدای پاک دې ستاسو اخرت تر څنګ کې تر کومه تر ورځې به ان سم محترم زاوز ما کورنۍ ستاسو د ماګو یي دوای د تکو خو که یو ځواني تزما سره وکړي ان سم محترم په ویډیو باندې باندې د ما د بچانو راپور جوړ کړي نو دا به ډېر مثال د خبرې ستاسو منندوی یم ځکه ما بچان د ان سم محترم اوس په ډیرو بدو مشکلاتو کې مثال د خبرې قرار لري وضعیت یې ورځ تر بلې خرابېږي ان سم محترم نو دا ما تاسې غوښتنه ده که په یوې ډېرې برخه باندې مثال د خبرې تاسو کار وکړي دا زما د بچانو یو راپور چمتو کړي خدای مهربانه دی یو ځای به د ما بچانو ویډیو دا یو ډاکټر وویني ما ته به د تداوي لاره وشوي نو دا به تاسې ما سره یو غټ احسان ان سم محترم د یو افغان سره به ستاسو یو احسان دی د یو خوار او غریب سره به ستاسو یو احسان ان سم محترم دا زما تاسې غوښتنه ده.
مننه کوم په دې برخه کې به موږ کوشش وکړو باید یادونه وکم چې اتل سب سمو د مخکې آزادۍ رادیو سره تماس نیولې وو. د دوه ډیر ګلالي کوچنیان په یو ډول جلدی ناروغۍ باندې اخته دي چې جلدی وینې کوي او داسې زخمونه کوي چې کیدلی شي دما همکار باتمن د تا شمیره یاداشت کې عیار صبر سره دی، بیا به وروسته زوته زه در سره تماس ونیسم او کیدلی شي چې په دې برخه کې د تاسو غږ د بګ دنده امداده چې هغه کسان چې غږ یو ځای ته رسول غواړي غږ یو ځای ته ورسو. مننه کوم اتل صاحب، بیرته به در سره تماس اتمن نیسو. یا زه یا د ما همکاران ورزو یو بل اوریدونکي ته د څوک دی او له کوم ځای څنګه
ډیره مننه اجمل ان صاحب، سلامونه او د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې مبارکي تاسو ستاسو همکارانو همداشان میلمنو او ټولو همکارانو ته وایم. هله دروغ او جوړ بیاست. نبی الله زابلی دا وخله غزنی نه خبرې کوم.
زابلی صاحب ستړی مشي له غزنی نه. زابلی صاحب هم د مونږه همیشنه اوریدونکي دی او مونږ سره په مختلفو خبرونو کې برخه اخلي. زابلی صاحب، مطبوعاتو ازادي تاسو ته په څه معنا ده؟ د یو اوریدونکي او افغان په توګه
بشکه څه پوښتنه؟ مطبوعات خو تقریبا یعنی په یو حکومت کې سی نه پیژم درېمه لاس راوړنه هڅه ورته ویلای شو. یعنی مطبوعات د یو دولت لپاره، د یو هیواد لپاره، یعنی د ټولنې هغه ژغ رسوونکی مطبوعات دی. د هر فرد هغه غوښتنې تر حکومت پورې، د حکومت هغه څه خدمتونه کول تر ولس پورې رسولي دنده ده. نو واقعا په افغانستان کې ډېرې رسنۍ دي، خو دا وخت ځینې رسنۍ تقریبا په نشتون په پلګې حساب دي. خو بیا هم افغان ولس ډېر تر ډېره حده ازادۍ راډیو ته ولایت ورکړی ده او اوري هر خبرې په غور سره اوري.
مننه زابلای صاحب. دغه د موګه کلتوري خبرونه، فرهنګي خبرونه د ځوانانو لپاره چې لرو، تفریحي یا د صحت روغتیا زرات د خبرونه په وطنونو کې تاسو او نور اوریدونکي د دوی د ژوند لپاره تاسو فکر کوي ارتیا ورته شته دی نشته دی؟ ورته څه معلوماتو کې ورسره مرسته کولای شي؟
بېشکه تاسو ټول هغه خبرونه ته لنیکه مرغه ما یو پیغام هم پریښو، داسې نس هغه پیغام هم نشرسوي. زه په لمه یو څو دقیقې خبرونه تیر شوې ده. نو تاسو هر خبرونه ته د افغان ولس هر ستونزې ته او په هر برخه کې سی خبرتیا ته خبرونه ته الټیا دغه مو جوړه کړی ده. مثلا کوم تاسو کو د زراعت خبرونه ای هغه ټول افغان ولس له دقنې سره ډیر زیات لاسوکار لري. هغه بخښ کې متخصصین راغلي او خبرونه شته. مثلا شوونیز خبرونه سی هر ورځ اتنی می بجې د یو مضمون درس ورکول کیږي. هغه په دې وختو کې شدینا کشر همداشان ټول افغان ولس شوونی روزنې ته ډیر اړتیا لري. هغه بخښ کې شته، تفریحي شته، سیاسي شته، اجتماعي شته، ټولنیز شته. لنیکه مرغه په هر برخه کې ورته کتنه سوي ده. خو بیا هم خبرونه یعنی کومو تاسو هر څومره زیات یو ورو بیا هم پریملتیا نشته. خو زموږ د ځوانانو یو غښتنه هغه لازادی راجو یعنی ټولې غښتنې پوره کړې دي. یو غښتنه کته هم ته پری خبرونه ستا ای کاش په اونۍ کې یو ورځ دا شي خبرونه وای چې له شعر غزل نه ماسیوه بل څه موسیقي یعنی بل څه هلته په خبرونه کې نه وای. که څه هم تاسو را ورس خبرونه لري خو یوازې شعر ته ځانګړي شوی خبرونه ته ضرورت شته. نو تاسو د خپل همکارانو یادونه هم مخکې وکړه. ما ته مو ډیر همکاران تاسو ځینی هم یادونه نه وکړه. زه یادونه غواړم ځکه چې زه د دې سخت مینوالم او زه له ماشومتوب مې دی اوریدو. په دا چې تاسو په دې جګر کې ډیر زیات کار کړی، د ډیر همکاران مو هم له لاسه ورکړی ده، ورکړی دي، شهیدان سوي دي. مثلا موږ جناکاله کوزای یادولای شو چې یو داسې چیرې و چې په افغانستان په جرنالستانو کې تقریبا یو تل چیرې و. هسي به شهید یادولای شو، هننزای صاحب یادولای شو، ژمن صاحب یادولای شو. د یادونې وړ ده چې د هلمند خبریال الیاس دایی یادولای شو، مریم دورانی یادولای شو. نو دا اوه دانې تقریبا شپږ دانې همکاران له کومه ورځې سي شهیدان سوي دي، مړه شوي دي. زما یې هغه ترخې خاطرې اوس هم په غوږو کې دغه خپرونې یا پروګرامونه چې ما اورېدو او تر هغو به مې هېر نه سي تر څو چې زه په دې دنیا کې یم. بیا مې هم ارمان دي، بیا هم د دوی او دوی ته د جنتي پردوس غوښتونکی یم او کورنیو ته د صبر جمیل غوښتونکی یم.
مننه همین منګه مرته دعا کوو او خدای دې په دیغوی هغه دنیا خوکلی کی. مننه له تاسو نه چې خبرونه اوري او همیشه تماس نیسی. زابلای صاحب تاسو د موږ یو لاغه اوریدونکو نه یې چې د موږ په خپرونو کې فعاله ونډه راسره لري. موږ له ټولو خپلو اوریدونکو نه مننه کوو چې د موږ خپرونې اوري او دا خپرونې هڅه کوو چې د دوی لپاره مفیدې وي، دوی سره په ژوند کې په ورځنیو چارو کې مرسته وکړي. مننه کوم له میلمنو نه. نورو د دې په خاطر چې وخت کم دی راسره له نورو ټلیفون کوونکو نه به بخښنه وغواړو، متاسفانه چې ډېر ټلیفوني تماسونه نشو راخیستلی. زه بیرته خپلې میلمنې ته راګرځم. دا ځوانه افغانه ژورنالیست او خبریاله مریم بارک ده چې نوی سفر دی ورته څو کلونه به کیږي، خو واقعا له ډیرو تجربو نه ډک دی، لوړې ژورې پکې لیدلې دي. مخکې له دې نه چې د تاسو نه د مسافرۍ په اړه باندې وپوښتم، اغلې بارک دا راته ووایه چې په افغانستان کې دغسې له اوریدونکو سره او خلکو سره کار کول د دې برخه کې دی علاقه مندی څومره وه؟ مثلا یو کم تتللی، یو کور تتللی، دی یو بازار تتللی، له ښځو نه په یو روغتون کې د هغوی خبرې دی اورېدی، دا د وظیفې نه کول او کنه دې کې دی یو احساس دی د داسې څه کوو چې چاته د خیر رسېدلی؟
د همیشه په دې اراده باندې دا کار ما کو تر څو وکولای شم د خلکو هغه کوچت کړم او وکولای شم د دې مسلک له لارې د هغې ستونزې حل کړم. سره له دې چې پوهیږو چې په افغانستان کې ډېری ځایونو ته افغان ژورنالیستان ښځینه ژورنالیستان نه لیږلې تر څو هلته لاړ شي او خبر چمتو کړي، ځکه چې ویل یې امنیتي له لحاظه یا هم د همغه ساحې د کلتور او فرهنګ له مخې یو ښځینه ژورنالیست نه شي کولای هلته لاړ شي او د هغې د ښځو مېرمنو سره مرکه وکړي او یا هم د هغې ستونزو څخه پوښتنه وکړي. خو ما همیشه همدغه رسک قبول کړی و او د کابل په ډېرو لرې پرتو سیمو ته به کله چې زه د سلامت اندار رادیو سره مې کار کوو او دا رسک ما اخیسته تر څو په لرې پرتو سیمو ته د کابل لاړه شم او هلته د ښځو سره مرکه وکړم، ځکه چې هلته د کابل ضد سیمې وې چې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې واکس پاپ ورکړي او یا هم د رادیو کې مرکه ورکړي. خو ما د همدغه خپل هنر څخه لږ څه استفاده کوله تر څو هغه وکولای شم دې ته راضي کړم تر څو له ما سره وغږېږي او هغه معلومات چې زمونږ ټولنې ته اړین دي او یا هم کولای شو چې د نورو هغه زمونږ اوریدونکو ته ګټور واوسي هغه معلومات ترلاسه کړو. او همدارنګه زما د ژورنالیستي سفر کې زما ډیری کار کا د بی سی رادیو سره و او یا هم کا د نورو رسنیو سره، زیاتره د افغانو میرمنو او د افغانو ماشومانو د حقونو په اړه باندې و. تا زه کله چې په هند کې هم و، ما په هند کې کول وختل مې چې د هند په هند کې د افغانو میرمنو د حقونو او د افغانو ماشومانو حقونو په اړه راپورونه چمتو کوم.
مننه مریم بارک. خبرې به رالنډې کړو، د موږ دا وخت پر ختمېدو دی. د ما دوه پوښتنې پاتې دي چې دواړه مهمې دي چې تاسو نه یې وکړم، اورېدونکي به غواړي چې په دې باندې پوه شي. یو دا چې اوس د نجونو مکتبونه تړلي دي، پوهنتونونو ته تګم منع دی. په افغانستان کې د ګوتو په شمېر ښځینه ژورنالیستانې پاتې دي چې کار کوي، هغوی هم په ډېرو محدودو شرایطو کې. دغه مسلې په اړه باندې د تاسو نظر څه دی؟ نړیواله ټولنه ګڼې افغان ښځې په ځانګړې توګه ښځو ته هم په رسنیو کې هم په نورو برخو کې د کار اجازه غواړي او تر ټولو مهمه دا د زده کړو اجازه ورته غواړي. آیا که زده کړې همداسې تړلې پاتې شي، ټولنه به د تاسو په څیر باندې ځوانان او خبریالان ولري؟
ان څه د یو ډیر ښکار خبر نه تنها موتاس ته شاید ټول خلکو ته چې د افغانستان اوسنۍ حالت او دا محدودیتونه چې دي دا ټول یو سیاسي لوبه ده او تر هغه چې سیاست مداران ونه غواړي هیڅوک نشي کولای چې دا حالت ته بدلون ورکړي. خو د یو افغان انجنې او یا هم د یو افغان ژورنالیست په حیث باندې دلته په اروپا کې زه همیشه په غونډو کې ګډون او ما راپورونه چمتو کوم ترڅو د افغان نجونو غږ وچت کړم او د هغې د تعلیم او تحصیل د حق لپاره د هغې څخه دفاع وکړم، ملاتړ وکړم ترڅو خلک دې ته متوجه واوسي چې د افغانو میرمنو څخه ملاتړ وکړي. موږ نشو کولای چې د سیاست مدارانو کوم اراده چې هغې لري هغه په تغییر کړو، خو حداقل کولای شو کله چې د نورو نړیوالو خلکو یا د نړۍ نورو خلکو ته د افغانانو د وضعیت په اړه باندې هغه ته خبر ورسوي، هغه کولای شي چې په فشار راوي. دلته لکه نه چې راغلی ما خلک فکر کوي چې افغان میرمنې ټول بې سواد دي، ټول چادریا غوندي هیڅ التباسواد وجود نه لري. زما تر ټولو لوی هدف اوس دا دی چې د خلکو ته ورسوي چې په تیلو شلو کلونو کې افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې. ما خپل ماستری په اروپا کې هم د اوس پای ته ورسوله، په د نړیوالې د ژغورنې نړیوالې کمیټې سره کار کوم او دا مې ثابته کړې ده چې افغان میرمنې د نړۍ له نورو میرمنو څخه کمې نه دي او همغه وړتیاوې لري. خو زموږ د هیواد وضعیت یو سیاسي لوبې له امله داسې شوی دی او کچېرې اغیز دادی امدوس فکر وکړي ان صاحب دوه کال شوي د دوه کال نه ډیر شوی دی چې دی یو انجلۍ نشي کولای پانتون یا مکتب ته لاړ شي. د هغې د سرنوشت سره لوبه شوې ده. هغه یو انجلۍ په لومړی د پانتون په لومړی کال کې وه، اوس شاید فارغه شوې وه. هغه اوس په کور کې ده. موږ نشو کولای چې قدر ولرو، موږ نشي کولای تحصیل کده ځوانان ولرو. دا د هیواد په وضعیت باندې ډېر زیات منفي اغېزې درلودلی شي.
او کبیرته تاسو ته راشو، د تاسو لپاره اروپا ته راتګ د سفر پای و دی ژورنالیستیک سفر او کنا په ځانګړې توګه که د افغانستان سره یې په تړاو وسنجوو؟ د افغانستان خلک یوه بدمرغي به ورته ووایم، دوی دا ګڼي چې په افغانستان کې چې کدرونه پیدا شي د حالاتو له کبله هغوی مجبور شي. هغه مخکې یوه اورېدونکي مو ویل اتل چې له وطن نه ولاړ شي. د تاسو لپاره له افغانستان سره تړاو او له ژورنالیزم سره تړاو څنګه کیږي؟
لومړی یو خبره ته غواړم اشاره وکړم چې دا ځینې خلک وایي چې کدرونه له افغانستانه وځي. نو زما په نظر په افغانستان کې اوسېدل که موږ د هغه قدر څخه استفاده کولای شو، زه خپله راځیم چې بېرته افغانستان ته لاړ شم. خو زه که قدر یم زه افغانستان ته لاړ شم، دا چې زه یو جلی یم په کور کې زه ساتل کېږم، ایسارېږم. نو که چیرې اوس چې زه په اروپا کې یم، زه خپل ژورنالیستي فعالیتونو ته مې دوام ورکړی چې کله اروپا ته راغلم د امریکا په یو پروګرام کې کامیاب شوم چې د افغان کډوالو حالات په اړه باندې مې یو مستند جوړ کا او هغه په امریکا هیواد کې خپور شو. زه په هر غونډه کې ګډون کوم او د افغان نجونو د حقونو په اړه باندې او د هغې د وضعیت په اړه باندې له خلکو سره غږیږم. زه دلته د ایتالیا د رسنیو لپاره د افغانستان د نجونو او د حقوقو په اړه باندې راپورونه چمتو کوم او ټول نړۍ ته او ټول دنیا ته د افغان نجونو د حالت پاړه باندې ورته وایم. نو که چیرې د کډرونو اوسېدل په افغانستان کې مفید وي، زه همدا اوس راځم چې لاړ شم. او لکه نه چې زه راغلم، زما لکه څنګه مې چې ویلې د دې چې زه یو ژورنالیست اوسم، زما هدف دا دی چې زه له خلکو سره مرسته وکړم. که دا زه د ټولنیزو رسنیو مدیر په حیث باندې، که دا د یو ژورنالیست په حیث باندې، او که دا یا د یو افغان کډوال په حیث باندې، او یا که دا د یو عادي مریم بارکزی په حیث باندې، زما هدف دا دی چې زه وکولای شم له خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړم او دغه حالت چې اوس زما په هیواد کې دی د هغې د بدلون سبب وګرځم.
ډیره زیاته مننه کوم مریم بارکزی، زه له زړه نه خوشاله شوم چې د تاسو غوندې لوی افغان ژورنالیست سره مو خبرې وکړلې چې خپل کیسې درلودلې او د خپل سفر د لوړو ژورو بریاو او لاسته راوړنو او همدارنګه د استقامت یو نخه ده. نو خدای خوشاله لره زه دا خبرونه پای ته رسوم. له تاسو مننه کوم، له اوریدونکو نه مننه کوم، او له شفیق عیار نه چې تخنیک په برخه کې همکاري وکړي.
Come up to high.